د ورځې 10 بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تر یو بل 10 بجو د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او همدارس د ازادي میلما ځانګړی مرکه خبريږي خو لمړی پامکړی خبرونه ته د ولسمشر جو بایدن اداره د استازو په جرګه کې له جمهوریت پالو وکیلانو سره یو موافقه ته رسیدلې چې لمخې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړي په متحده ایالاتونو کې د ژوند کولو د ویزو شمیر زیاتېږي. تمه ده پر روانه اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر کلیزې پورې د هغو کسانو شمیر 8500 ته ورسیږي چې د کانګرس د پریکړې لمخې د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی مستحق بلل شوی وو. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال پر نو ویل چې د نوې موافقې په اساس 2000 نورو افغانانو ته هم د امریکا ویزې ورکول کیږي. د بایدن ادارې او د سنا دیموکراتانو د 6000 ویزو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته تایید کړی ده چې تر 80000 پورې افغانانو د امریکا د ویزو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د خپل نږدې 2000 افغان کارکونکو د راتلونکو لپاره جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل اکثر کارکونکو د خپل کورنۍ او نفقه ګټي، خو اوس د کمیټې د کارونو لزندې دو سره به زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سویډن کمیټې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د خپل فعالیت د زندولو خبر ورکړ. د ټولنې ویلي طالبانو وروسته له هغه د دوی پر فعالیت محدودیت ولګاوه چې په سټاکهولم کې تیر کال د قرآن کریم نسخې وسوځول شوې. د سویډن کمیټه وایي چې د قرآن کریم د سوځولو پیښه په کلکه غندي او دا کار پر اسلامي عقایدو ښکاره برید بولي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند د وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې نن د 1403 هجری لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، بلخ، جوزجان، غور، بادغیس او بامیان په ګډون د هیواد په 19 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو اټکل کړی. پرون د کال په وروستۍ ورځ هم په ځینو سیمو کې درنې واورې وورېدلې. یوه تازه سروې ښیي چې د تیرو څو اونیو له وریاو وروسته د هیواد په شمال کې د امو په سیندیزه حوزه کې د واورو او اوبو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روسیې پوځ پرون د اوکراین پر سرحدي سیمه سومي توغندوی حمله وکړه. وبخې د روسیې پاوز پرون د اوکراین پر سرحدي سیمه سومي توغندوی حمله وکړه او په یو ورځ کې په لک تر لګه ډیر شو پیښو کې د استوګنی سیمه پنه خکړې. د سیمې د پوځي څارنوالۍ ادارې ویل دي چې پر ویلکایا سیاریفکا ښار د حملو پر مهال لک تر لګه یو تن وژل شوی دی. له دې ښاره له 250 زیات کسان تیرونی وایستل شول. پر یو بل ښار هم د هوان ډزې شوي. روسیا پر اوکراین د حملو پر مهال له هغو سیسټمونو کار اخلي چې په یو ځل څو راکټونه توغوي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په یوه وینا کې وویل پر سومي تقریبا هر ورځ د روسیې لخوا منظمې توغندوی حملې کیږي. هغه دا تروریستي حملې وبللې. او د اولمپیک نړیوال کمیټې پرون اعلان وکړ چې روسیې او بیلاروس ته به اجازه نه وي چې په پاریس کې د جولای پښپګوښتمه د اولمپیک د پرانیستو د مراسمو په پریټ کې ګډون وکړي. په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د اولمپیک د نړیوال کمیټې د پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو لوبغاړي چې د اولمپیک لوبو ته غوره شوي پرته له دې چې د خپلو هیوادونو بیرغ ولیږدوي او یا یې ملي سرود خپور شي د خپلواکو لوبغاړو په توګه په اولمپیک کې سیالي کولی شي. په پام کې ده چې د پاریس د اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې به زرګونه لوبغاړي د پاریس په سن سیند کې د کشتیو په وسیله د آیفل برج پر لور وخوځیږي. دا په سټیډیومونو کې دننه د اولمپیک د تیرو مراسمو له دود سره ښکاره توپیر لري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالو، زوريژن په دې حالت باندې فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په هغو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته دې ګټه رسېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړې. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول آسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دوه کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه، یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کړل، چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پیژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم، یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک، که ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په هغو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته دې ګټه رسېږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړې وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همیشه د خلکو لوران ته په موقع شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهله خلک پې باور هم کوي. شته وګوره، یعنې دا داسې چا به چې عکسونه اخیستي و، بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي و، نه میموري به چې ورکه شول، مکه عمل عکسونه به یې څه کېده، یا به چې هغه قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو پاتمن دی، یو عزتمن نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان یې اوس عموماً یعنې که په کور کې کور دی، که زور دی، ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا او دی به هغه عکس بیخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورته وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده از نه وشي، د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا، یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا هغه هم جونې وي، که هلک وي، که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده پرله فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي، هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم دی خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول سي، لبه د مرغه په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک یوه خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول سي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګېزې د خپرېدا دپاره، او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وسي. خو لبه د مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریبو، یو بل پسې د من په ذهنیت تخبرولو، او د داسې تبلیغاتو فرق کاریده چې هغه به اکثره شایعات و ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله، او عامه ذهانو فکرونه به یې خرابول. باید فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا دپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوسټونه کوي، او یا هم کومنت هغه څه چې په کار ده نه ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
په ډیره پورې هغوی دغه د سوشل میډیا کم لوستلو فالیسي چې دي په غونه خپلې ژبې یوازې فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړي وي، هر څه چې زړه غواړي، هر څه چې په ذهن کې را وګرځي هغوی خپروي او مشروبی هغه بدا عاقب یا فیډبک چې په وروسته کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یو دا مسله ده، او بل خبره دا ده چې د ناپوهي یا د علم د سټیټواله یو مسله ده. چار چا په لومړي لاس کې فیسبوک لاس سره پیدا کړی دی، مت شخصیت ته کې وکتل سم سر شات نه لري، د فیسبوک ته پرې نه کېږي، نو پیژا نه دیم پر فیسبوک باندې کال دی پوسټونه کوي، او د بل شخصیت وژنه کوي، او د خلک رسنۍ چې منفي تبلیغات خپروي او هم ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري، وخت ځای کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې کولای شو سره یادیو کې مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی، انسټاګرام سو ټیک ټاک سو، دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو خپل تجربه سره ته وایې څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري؟
تر ډیره پورې د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي، ځکه هغه ورسره کمن باندې څه ګرځېدلی ولې ځینې بنسټونه مې درې به چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلی سي. اکثره رسنیزې ادارې دي چې د فیسبوک څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دی او د منبع په توګه کاریږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، ډېر سخت ده. په واقعیت سره کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلی چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تفکیک وکولای شي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چې علمي سطح ټیټه ده، خلک چې دومره فوري غیر تحلیل برخې او څه کمزوري ده، نو ډېره به سخت وي چې په افغاني ټولنه کې مونږ د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سي تفکیک وکولای شو، لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې وېده فوري کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، ار څوک نسی کولای په دې پوسټ چې دغه کوم څه خبره سوي دي، دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به غوته څه وي چې د خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خبره نکړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی، او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په دنیا کې کاریج لري، ټولو باید مثبته ګټه واخیستل سي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه تروي چې هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا چې شخصیت د فیسبوک لا پانت من میشي، که څوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، شکنځلې کوي، هغه سینا کوچات خپروي چې هغه ټولنې په خیر نه دی، دا معنی چې دغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت غونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې لپاره کار کوي، اما ذهنیت لپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا دغه څرګندوي چې هغه کس خپل هم دومره جوړ سړی دی، هم دومره لوستی سړی دی، هم دومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي، هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیری وخت داسې کومینټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو، برګون راپورته کیږي. کله نا کله دغسې پیښ سره مخامخ شوي یو سي مثال ښه مثال د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله نا کله چې راپور کا اساساتونه راپورته کړي، او کله نا کله زیات ولورونو دی، او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بای خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورت کونه اتمان بیا خبرګون لري.
خبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي، آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغه سي الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایي خپل چې په تاسو ډېر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډېر یو بد کومنټ وو؟
او ډېر دغه سې موضوعات، زه تقریبا د 2011 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډېر دغه سې غبرګونونه موږ لیدلي دي، ډېر دغه سې عکس العملونه مو لیدلي دي، نو که درته وایم بیخي ډېر دي. ډېر وخت یې زه مایسه کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی او خپل فعالیت مو جاری ساتلی ده. کله ناکله موږ تاسو په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ، خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده او ماته مونږ د منلي او خپل هغه څه رساږه چې په ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي همدارنګه د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته دغه لپاره خپل ژغ ورته کړی ده، او د خلکو په کمیټونو پسې مو ډېر سر نه ده ګرځولی. البته هغه منفي کمیټونه چې مثبت شي بیا یې دغه بیا هر کله کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي، مثلا تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي، څه فکر کوئ ولې د تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې ساتنه چټي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري او هر ش موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي، نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته چې خلکو ته زمينه برابر کړی چې دوی غلط کمنټونه وکړي، نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع ش درک نه کی، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وشي او ورسته چې بیا بحث سره وکړي یا په مسنجر خبر سره وکړي چې دا دی ولې دغه موضوع کړی، نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دا سې موضوع د خلکو د پوهاوی نشټون د او د فیسبوک اسان استعمال د خار څوک لاس رسي ورته لري کې درس ویلې کې نه ویلې کې میساته ولري کې ونه لري، دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اساني سره کمنټ کولای شي، او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي که په بل برخه کې مشکل در سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، کته مثبت نظر مخور کې مثبت پوسټونه کوي. دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسان استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته غدا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به دسی نه وي سوي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډیر دغه مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه معلومات خبره کړي چې هغه حقیقت نه لري، دغه ترمنځ بیا دغه موضوعات راغلي دي، او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خبره کړي په چا پسې د ځان خبرې خبرې کړي هغه ته بیخي تر ارز پورې رسیدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم دغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډېریږي، او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبتو کارونو لپاره ټولنیز رسنیو استعمال کړي.
bale ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای دي چې د یو څه په اکله مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولی یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګوره لس پنځلس کمنټ د تسوی منفي، اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو یې په خپل فیسبوک پانه ټویټر پانه یا انستګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه، اکثریت خلک دا فکر دی داسې منفي جوړی چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که انستاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکي اشتباه لري دا وکه هاو کې املا دي سمه کا هغه به ساتخ اشتباه سوي اما کدي شل کنه پورته کړي و اپلوډ کړي دي و شو موضوع دي انتخاب کړي و بیا نه تشویق ستا او نه څوک لا کمنټ درکوي.
بله تاسو په نظر د دې لاته کې د لیسي چې زمونږ ځوانان لدینه چې دی او څه مثبت اړخ ته فکر وکړي او منفي اړخ ته ډیر ورځي.
د فیسبوک، انستاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی فیسبوک انستاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به څور څخه زده کړي د ټوکو ټکال د فار راغلي د خپل ساتيري د فار راغلي د تکړه د فار نه
د یو ځوان په صفات کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نور ولایتونو اکثرا وخت شایستان زورونه اخلم شو ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج بد فرهنګي هغه ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا زما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوال باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغه باندې ځوانان سره غېږم د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو لپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر لپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي، یعنی د څه نشلوي چې د غو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې اکله د څه اورېدلي څه دي لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسې لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکله راته وغږیږي.
کور اباد لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ ک د یو چاکس واخله هر لیکنه چې دیور پسې وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیک گراوند دی مرته خراب کی، شخصیت دی مرته خراب کی، یا د هغه اجازه ستاسو ته د عکس اپلوډ کی چې په نړیواله سطح خلک ګوري دا شانستا او سموش سفرانې وینو چې خلک چا به اجازه پرته ویډیو کې دی، چا به اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال سره وکي عکس اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خوایم داس کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهیږي داس کسان سره ناسه ولاړه او بل خو د یو ځوان د فارم د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې موږ او تاسو جوړیږي تعلیم په ودی باندې شپاره برخه کې اسری تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوسی، په شهر کې په ګرځلاو هم پوسی، د یو چا سره په خبرو پر وی هم پوسی، په دې هم پوسی چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوسی چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ اوساس خلک اوس تاسو وګوري په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لار نه ده او د خلکو فکر ډېر کوښښ نه ای. په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کې کوم په پوسټ هغه په ماپ سيتي د فکر کې چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لار ده. خدای نه
اوس یو بل څه ډیر عام دا غټ ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي د شخصیت وژنه کیږي په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل ټیک ټاک زات ټول نړۍ دیوال نن سبا ټیک ټاک جالب ترینه شام پکښه ست ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سده باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسي. موږ یو مثال وایلی شو سینې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمائندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نور هیوادو کې ناشتي بیا اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګان جوړي د دې د فارې چې دوی وایرل شي او پی سي ور باندې وګرځي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نور ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل ستا پښتون ته زه داخل سوم لکه څنګه چې تا وویل چې نور نړۍ د انستاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ټول استفاده کوي. موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تاسو خان دوه چې کالي وکنه ته لیدونکي ترلاسه کوي، داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللی لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونونه کتونکي لري. هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي. د یو عکس د نیولو زده کړې خلکو ته په دېرش ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. هم یې شخصیت جوړ کړی، هم یې د خپل هېواد عزت ساتلی، هم یې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي ژبې په اړه ملنونه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه به د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د کښېنم، پیس کجور به کوم، ټوکی ټکالی به کوم، ځان شخصیت کام، هېواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم. چې دا هیڅ پیسې نه دي او په دې باندې به دې هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هېواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغسې کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوري دی، او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي ځلاند او قهرمان هېواد پېژندلې دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل بیس په جوړ غلطو خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري، خلک یې ګوري، وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي، بالکل هغه څه نه دي.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هېواد، ستاسو کام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بی ګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څو وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا و د دې ونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی میلمه. السلام علیکم، د آزادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن مې د آزادی میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به په ته منګ په پایتخت کې په پراګ کې، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو، دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو، بیا زه ورالم نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب په چک کې نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 2 کلب دي نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی دی په چک کې ځکه موږ په لکه آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو
دا وایي څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي هغه ویل موږ چې راغلی و دلته په 2001 کې نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو نو دقیقا څه دا دغه خبر نه ما چې په کم کال کې پیل کړو خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو
دا وې څه په 2013 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه خو ځای خلکو به ننداره کول او په ور ور همدا پښتنه کول چې تاسو کومه لوبه کوي معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره اوس وضعیت څنګه دی څومره غیر سره دی شي
اوس خو ډیر خدا ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا په زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر غتلې به مونږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو ک دا آی سی سی او ک دا زمونږ ډومېسټک لوبي نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي ال تکینی
دا ویز صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی ټول په پراګ کې دی چې د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی
نه په د چک په نورو شهرونو هم دلته مونږ په پایتخ پراګ کې مونږ تقریبا 11 کې 12 کلب لرو نو به په نورو شهرونو کې دغه سي 2-3 کار یو خار نه 2-3 کلب دی نو ټول څلورويش کې 2-3 کلب دی نو بیا لوب مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو ځکه په مونږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو دوا لکه خيسته میدانونه لرو نو په دې کې مونږ به T20 او سلوي خوري ځ چورته مونږ وې هغه مونږ به دغه دغه کوو ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري ته فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي
نو اوس خو چک ډیر مخ کې تللی دا اوس مونږ خلو غاړم لرو زمونږ لوبغاړي تلیو لندن تم تلیو ټریننګ د پاره نو زمونږ په دغه شپږم امیش کې په دغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ او د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو هغه ته مونږ ډیر امادګین نیولې دي چک چې دا آینده ډیر ښه ده ځکه چې ډیر ښه کرکټ اوس پکې کیږي
بلې په دوی کې بالران ډیر تکړه دي ک توپ وهون کې کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډیر د پام وړ دي
نو چک چې دا چک په بیا په بیټینګ کې خدای زمونږ ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو اغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمنان خدي
دا خپل ځای خلک دي ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالي خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي او نور چې د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې د انګلند مونږ سره دي او د یو دانه د استرالیا هم ده
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي فکر کوي چې دا کفایت کوي ک تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت ته چې خلک ګټ تمرین وکولای شي
نه دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه گراوند دی او کلبونه ډیر بیخي ډیر دي ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه دروستي ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل گراوند باندې کار روان ده بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې په هغه کې په یو گراوند باندې کار روان ده نو په دغه تقریبا په 3 سالورو مېشته کې به د ګراوند سره ورسیږي نو مونږ بیا تقریبا شپږ و ګراوند بیا اما دغه سیزن ته به اماده یي
نو دې معنی دا ده د ویزي سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې.
هو اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېرې ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي، نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
دا ویزي صاحب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی، مونږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټی ټوینټي چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي، پام به مونږ ته راواوړي.
بلې دا ویزه صاحب که د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بل اخر یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تاسو ویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومېسټک دلته لو ولو بول، اغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، ما زخپل لیفټي لکه چپلاس تو فون کایم او اوپنر بیٹسمین یم، لکه اول زه اوپننګ تر اوسه ما میډیم فاست بولر یم. نو وس چې دا نو پر ځان مې ډیره خواري شروع کړې ده، فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړې ده، نو کرکټ هم همدغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوي، ځکه چې مونږ په شپږم میاشت کې مونږ د ټی ټوینټي نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی، او ما خو دا ټیپ بال کو ټینس بال به مې کولو، نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدانونو بس هماغه سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لګه اکیډمی شروع کړل، نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډیر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
د وزیر صاحب، نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله شوې ده، حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سره تا درکم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولو بدل، نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخ کې چلاړلې، نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل، خفر پومې سي وکړو، نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن یو ډیر مختم لاړلې.
دا ویدې سه په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کم امکاناتو کرکټ کوي، څه فکر کوي چې هم دغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطحه، دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سلور لوبغاړي دی، دم دغه زین راغلی زحمت ایستلې دا، شپه ورځ نه دا غتلې، بس دی خپل زحمت ایستلې دا، خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته، خو اوس په دغه سلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې، ډیر کابل کې، په تیر ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړې شوې دي، نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تلې په افغانستان کې.
دا افغانستان ولې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګورئ، ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقي، دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجيب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ترالو، دا غي بدلتم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کاس چې خواري وکینو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب نو موږ باید ډیر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډیر وکړو. نو که سکاله مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سکاله تقریبا مونږ یو لستور لرو. نو کچیر ته مونږ په دغه یو لستور کې لګي یو سو لګ کامیابان مونږ لاس راغلی نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژنې چې چکم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده. خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وایي ګراؤنډ هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسې کالې چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګې مسابقې وکړو نو بیا کولای شو چې مونږ هر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري؟
او پاینده کې مونږ ډیر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې ومبیلو پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا مونږ ومبیلو نو مونږ ته کوم دغه نه کې ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو ځکه هغې ډیر سینیئر لوبغاړي دي نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو مونږ به همدغسې مخکې مخکې سلو ځو که دغه دا پنځه لوبې مونږ ومبیلو مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو دغه به مونږ په ځان عملي کړو مونږ به ډیر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپله ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي زه خپله درې ټی ټوینټي سلیز لرم او سلور دانې نیمه سلیز لرم. نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
هو صالح صاحب اول کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا پنځلس لوبغاړي درلودله نو اوس ډېر ښه ښه لوبغاړي راځي تقریبا اوس موږ دیرش لوبغاړي لرو ته دا دیرش موږ دلته پریکټس کوو بیا خپل منځونو کې میچونه کوو نو دا غي نه به یو لوبډله ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او صالح صاحب کو ګوري نو موږ په بیټینګ کې اوس ډیر ښه یو او زمونږ بولینګ له کمزورې او موږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا ځکه موږ په دغه سکال کې ډیر ټوري لرو نو موږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ ده موږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
د تاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو موږ چې په 2018 کې 2018 کې چې موږ یو دانه آی سی سی ټی ټوینټي موږ مسابقه وکړله نو موږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفحې نشر کوله نو دونه خلکو به نه ګټله او دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلې کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه وي نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس وي نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو، بیا هماغه مسابقې ته ناستیستو، نو هغې ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او ستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغه کانټراکټ خلاص شو، نو په سږ کال کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډنګ کوچ ده او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده، نو هغه هم په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هغه مونږ سره لکه ډیره خواري را سره کوي.
د ویزه سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بله سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو چې مونږ د نجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري.
او دا غوی روزن کی څوک دی؟ همغه عین روزن کی غوی تم روزن ور کوي کنه؟ دا غوی د پرجلا روزن کی ګمرل سوی.
اغه ته جلا روزن کی دی، اغه تم یو د روزن کی چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا، نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی، اغه هم مخکې چې اغه هم په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو، نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي، نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو پر راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي دي، تقریبا مونږ چې سه کال دغه کو شپېته نه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کال چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړی وو، نو هغه نه سلیکټ شوي دي، او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډل اعلانو، نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نه مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي؟
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې، ځکه چې دا مونږ چې دا کمې لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي د یوټیوب نه بنشرې دي فیسبوک نه، نو دا چې په دې چک کې کم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن، نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې، هغه په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراکټه، نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي، نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو، نو دا غینه و مونږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو، نو دا غینه و بیا ملي لوبډله انتخابيږي، 15 سکواډ به تل انتخابيږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه فل حال مونږ چې دا انډر 16 شپږ کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا 4 میاشتې مخکې دیوتلی و هنګری ته آلته مسابقې وي، زمونږ دا 14 کلن ځوانان چې تللی وو، نو دیو په 15 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وي، 2 بیللې وي، نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړې ده، سپورټ ډیر کوي.
بله، ما غوښتل دا پوښتنه وکم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیاتې خبرې نه کیږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سالی صاحب، مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره ما بل کال مسابقې وکړلې، مونږ هنګری سره وکړلې، مونږ جرمني سره وکړلې، مونږ ناروې سره وکړلې، نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس، چې هغه هم د څنګه چې په چک کې روان ده، په چک چې په هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي، دا وسې په اتریش، جرمني، ناروې کې ډېر په دا هېواد اروپایي هېوادونو کې اوس کرکټ ته ډېره توجه ورکړې ده او ښه لوبغاړي هم لري. آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي.
او په دغه نورو هېوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواکو د پولنډ او جرمني.
بلې سالی صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولنډ کې تقریبا 3-4 افغانان دي. په جرمني کې که دغسې وګوري سالی صاحب تقریبا 6-7 افغانان په جرمني کې دي. په ناروې کې ناروې سره مخ خپله لوبې وکړلې، هغې هم تقریبا په ټیم کې 4 افغانان ما ولیدله، ما ورسره ساتیر شو ګپ هم ولګولو. په اتریش کې که دغسې وګوري هغې کې هم 6-7 افغانان دي. که په بلجیم کې وګوري هغې کې هم 4-5 افغانان دي. نو افغانان پر اروپای چې ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغه کې اتمنی 3-4 افغانانی.
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سوي دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده. نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد پکې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګورئ دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډېره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډېر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډېر په ځان باندې زحمت وباسي. آینده ډېره ښه او بیا دا کار ښه دی، دوی عمرونه ډېر کمی، آینده ډېره روشنه ای.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بله سالی صاحب، اول کې تقریبا 4 کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوي 3-2 کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر سکاله خو به تقریبا 3-4 تلویزیون سره زمونږ به مرکه.
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي؟
نو هو سالی صاحب، دا ډیر ښه دغه ده ځکه چې سکال چې د زمونږ تقریبا 4-5 تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره به مونږ مرکې لرو، دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو تک زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زو ورغلې او مخپل ورغلې او پاغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده. نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده، دغه زمونږ تقریبا هلته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر آمدګي نه ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نه، یونان او سایپرس سره مونږ مسابقې کړې دي، هغې نه مونږ مسابقې ګټلې هم دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډېر ښه ټیم ده. نو مونږ هغې ته ډېر آمدګي نیولې ده ځکه زه پلیرانو سره زه پېژنمه د اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږ په ډېر ښه پریکټس هم شروع کړی ده، هغې ته مونږ آمدګي نیولې ده.
ډېر مننه سبون د ویزی ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو، مننه ډیره زیاته.
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری سرسری مو پلیا سرسری سرسری ما دخلیم جبر ناکا یاوری ما دخلیم جبر فکر کرام تو یاری مو پلیا سرسری جبر ما کیا وری ما زخلن جبر الا ما زخلن جبر ما کیا وری ما زخلن جس تم مشرا مت کن یا خواری ما زخلین جبر ما کایا غری ما زخلین جبر فکر کرام تو یاری مبلی آسر سری ما زخلین جبر ما کایا غری ما زخلین جبر فکر کرام تو یاری مبلی آسر سری ما زخلین جبر ما کایا غری ما زخلین جبر اللہ ما زخلین